أنا ما فهم كده أمجد
كده تسهيل البلاغة
کنایه دیتوی
وَيُكَازُمِيدَ الْغَيْزِ کی غایہ دیتا ہوئی چھتا لفظ دا لازم معنی مراد پیش دیتا سو کھلایا ہوئی یعنی لفظ دا خفلا معنی موزنده مراد نکریش بلکہ دی معنی موزنده سرا چھکم لازم معنی دا عرص مراد دیتا کھلایا ہوئی اصل کی پدی کنایا کی دو معنی گئی یو معنی اصلی معنی دی لفظ خفل نمائی معنی اور دی میلی تا معنی مراد ہوئی ستاک نکو معنی مراد دا یو دی لفظ خفل نمائی معنی دا او یو تی استعمال کی پر یو بلا معنی چاہی تا معنی مراد ہوئی ستاک نکو معنی مراد دی نکنایا دیتا ویلی تی بھی چه لفظ تو مستعمل کی و بخبلا مانا کی نا بلکی تا دینا یوبنا مانا مراقلا چه اغل دی مانا موزن نمسر لازم دا دیتا کنایا ہوئی گورا مجاز و کنایا دا نجدی نجدی لکا مجاز کی ہو دا لفظ اخبر مانا کی نرے مستعمل شوئے بلکہ بمانا غیر موزن لہو کی مستعمل شئے اور دہاں مانا غیر موزن لہو دے مانا موزن لہو سرا مراسبت شتا اور دن تک یہ روح دعلا پر دے مانا موزن لہو کی نرے مستعمل شئے بلکہ پر یہ جائر موزن لہو کی اور دے مانا موزن کی مراسبت شتا وہ فرق داری کہ بمجان کی دار ضروری وقت کہ دعلا پر دے مانا غیر موزن لہو کی مستعمل شئے نو پتا کا وقت کی تیرا دا مانا موزن دہو مراد کون نہیں ردی ان مانا موزن دہو میں مراد نہیں جس یہ قرینہ میں دن سکی جب قرینہ بدا کی اور نا خودنا بدلی کی مانا موزن دہو نا مراد مانا غیر موزن دہو مراد تھا لیکن اگر پار پاس تو نیساو نبی اشیو لیکن نیسان پتور باری رانی اپل اصد اپل حمامی ما پا حمام کی اصد اولید گورا دا حمام دا قرینہ نہ پڑی کہ اصد نہ مانا غیر موزن لہو مراد دا چھ بہادر انسان دے اور مانا موزن لہو نہ مراد یا رئیت الاسد یخدم للقوم اصد مغنی دا ازمارے چبا قوم تا خطاب کا نگورا دا خطاب قوم تا قوم دا قرینہ نہ پڑی چیدن تکر اصد نہ بہادر انسان مراد دے اور ازمارے اخبر مانا موزن لہو تو مجاز کے بعد مانا غیر موزن لہو مراد کو مانا موزن لہو کو مطلب مراد نہیں اور پکنائے کے دارا کہ مراد پا مانا غیر موزن لہو نہیں تو مانا موزن لہو مراد کول کو مطلب ہم صحیح بھی مانا دا آگے تو مراد کے دو میں احتمال دو ہم بھی چی کی ریشی کا اغا مانا مراد دیتا کوئی کنائے ہوئی لیکن مثال کی بتا سرو بوئی مثال کا طور بھائی آو جی لازم کو لازم بھی تو دلیل پندہ دا کا لازم ہو رہا سے کہ اگر ملزوم ہو رہا سے اگر اکبر امانہ بوشن لہو لازم کو بات اسلام ہو رہا سے نا لیکن لازم سے رچان کا لازم دے رچان سارا کے لازم دے اگر مانا موزن لہو دا تو سن کے لازم خام خام مراد کی ریش ملزم مراد کی ریش ٹھیک رہا اور تو مجاز کی مانا موزن لہو مراد کی دن صحیح لہو لیکن مثال تو ہوا عیماد نرے عیماد عیماد دیستنو او کدنو سے ریش وسط دارم محاورد ویزید رفیع العمالی دزید خیمی دا سنی دیری دنگی دنگی و غٹ لگی یا اونی خبر نمائی مانا دا چه اشکیا خیمی او داگی تغاٹی غٹی او دنگی دنگی سنی دیگی دی یا اونی مانا دا خبر مانا موزن لگو یا اونی مانا غیر موزن لگو دا شاگر دے مانا موزن لہو سر لازم دا چې هغه سره هغه دی سیدوالی سرداروالی ځکه د غټو خلکو دروازې یودونه هغه غټي ستنې او ربادې د داسې غټي د پلاني سړي بلډنګ هغه داسې داسې دی مطلب ستاسې د هغه هغه سرداروالی غټوالی هغه ته اشاره دی پوهې په خپلو خلک دا پوهېږي نو ګوره ستا د ربادار غیر مرسول له هغه لازم معنا مراد ده چې ستا د هغه سرداروالی ښکاره کول دي خو دا خپله معنا کې مراد کول دي دا احتمالو پکې چې خپله معنا د هغوی مراد وي چې رښتیا د هغه دغه پینلې د نورو ابادو ته ځي دروازې غټي یا به سینې ستنې هغه غټي پرې پوهېږي د کال په مجال کې خپله معنا وایي چې دغه تعلق ته مراد کوي او دلته کې مراد کېدی شي پرې پوهېږي نو دې ته څه وایي دې ته کنایه وایي کنایه تاسو ما فقه کې به تاسو ولیدي که نه کتاب الفقه وایي کتاب الفقه په کتاب الصلاح کې الفاظ یې کنایه راځي وایي صرفت کې ما زاره کړې نو دا دې راغمانا لازم مراد کېدی شي خپله معنا احتمال پکې نو من بارا دې تلافی را تپوس کړو ستا کوم ستا مقصد څه دی لکه دواړو احتمال پکې شته کنه چې دا معنا مراد ده کله نو که هغه وایي زما د نکاح ده ازادول مقصد دی نو موږ وایو که نه پاکې کېږي او نور تاسو په بهایي ویاست نو ورته دې زده کړې او کاروی سبا دغه ما د نکاح نه تاسو مراد دي زما مقصد دا دی چې مطلب په تا باندې د نورو خلکو په شان دي خو دې زما په کور کې نشته دي هغه وزن ته وګورو پرې کوي یا لکه مثال په تور باندې وایي مثال لکه الحقي بأهلك زر بلار كرا لرارشا وما رأنت لارشا دا في زيارة كنا تعطو في كنا بسن تكينا ريكوني نجي تسوي كنايا ويليكي او دغل كنايا ودو بجاس ويليكي فارق لي حملك على غاربك انت الفاس يشيري ايضا دیتا کنایه وی دی نیسان پیش کرده ری وی طویل نجاری نجار دا توری آغا قاش تاوی لیکی نیام اردو که وطوی نیام نسا اوی وی زید طویل نجاری زید د هغه د تورې هغه قاش او کراټې هغه اوږده ده نیمې خپله معنا ده چې رښتیا هغه د تورې قاش او کراټې هغې اوږده وي او یو د دې سره لازم څه دی غټوالی د قامت او د باړۍ د هغه دی چې کوم مطلب دا چې غټې تورې به غټ خلک ته وي د څه د هغه د تورې قاش غټ دی او مراد ساتئ کنایې د څه ده د هغه د قد و قامت د غټوالي ده پرې پوهېږي لکه مثال په تور باندې ته وایه د فلاني د فلاني کپړې هغه ځوني ګنځ دی د دومره غټې کپړې به څوک اچي چې غټې د قد و قامت نه کړه کله وړوکې نو ګوره قرآن طویل ته جاري یا زید د هغه د تورې هغه قاش او کراټې غټه ده مطلب دا چې د هغه قد و قامت غټ دی ځکه غټه توره او د هغې قاش راځي تاسو وایئ چې په دې کنایې کې دوه معنی دي، یو اصلي معنا خپلا، یو چې تا ته رقم والا مراد کړی هغه لازم د لازم معنا تا چې دې مراد کړی هغې ته د دې په اصطلاح کې بدني عدو وایي، دا یې نوم دی بدني عدو. بیا دا بدني عدو دغه معنا مراده دا به یا صفت وي یا به موصوف وي یا به نسبت وي، له درې اساس سره جوړېږي. مبني عدو دا صفت دی یا موصوف دی یا نسبت دی. صفت لپاره تاسو مثال پیش کړی دا شیر طویل النجاد رفیع العداد رفیع العباد کثیر الرماد نظام شتا، دغه یو ممدوح چې د چا ستایله پکې او چا سره ستا مینه ده او د چا تعریف کې هغې ته ممدوح وایي، اردو کې ورته ممدوح وایي. نو دې د خپل یو ممدوح ستایله صفت او تعریف کړي، نو وایي طویل النجاری هغه اوږدو تورو والا دی معنا زما د ممدوح قد و قامت هغه غټ دی، او رفیع العبادی اوچتو اوچتو او غټو غټو ستلو والا دی، د خیمو او د آبادۍ ګیدړې او ستنې اوچتې او دنګې دنګې دي، مطلب د هغه سرداري ده. او کثیرو فما دی هغه ډېرو ایرو والا دی، ایزا ماشتا په موسم د ژمي کې د یخنۍ کې. په دې مقام کې درې الفاظ کنایات لوري، یو دی طویل النجات، دویم دی رفیع العباد، دریم دی کثیر الرماد. او دا درې واړه په دې کې چې کومه مجمی عدهو معنا ده معنا مراده دا هغه صفت دی، ځکه طویل النجات دا کنایه ده، د دې معنا مراده څه ده؟ بهادري. دا بهادري یا د قد و قامت دنګوالی او غټوالی، او دا صفت دی بهادري، یو صفت دی د قد و قامت غټوالی، دا صفت دی. رفیع العباد رفیع العباد دا کنایه ده، د دې نه معنا مراد څه ده؟ معنا مراد د دې نه سرداري ده او بشیری ده، او سرداری بشیری دا یو صفت دی، سردار خو بشر خو. کثیر الرماد دا کنایه ده د سخاوت ده، د ضیافت او د میلمستیا ده، او سخاوت ضیافت میلمستیا دا یو صفت دی. نو دا معنا مراده دا بختیارو به کله صفت وي، لکه په دې مثالونو کې، او کله به دا معنا مراده بکتی ارغو موصوف وي، لکه په دې قول د شاعر کې الظالمین بکل ابیض مجزمی، دې ځای کې دا لفظ لجزمی را څه شعر یې کړی او دغه صحیح نه دی، دا مجزمی دی، مجزمی. الظالمین بکل ابیض مجزمی والطاعرین بجامع الازواج، الظالمین انصاری دینا دا شاید دا یو قوم صفت کئی تعریفی کئی، وی انصاری دینا دی و هم کری بکل ابیضا مجزمی بہارا سپینا چمکدارا کل اغاد مجزمی چی اغا کرتا هم کرا او پریتا هم کرا، وطواعی دینا او دی پا نیزو بانی و هم کری مجامع الانغاری اغه زین لرا چې په کومو کې کینی دوه دوه عداوت جمع کیږي چې هغه زړه دی، یو دی ضرب او یو دی قعد. ضرب د تورو والا ته ویل کیږي او قعد د نیزو والا ته ویل کیږي. اوس په دې مقام کې مجامع الازغار دا لفظ د دې یو خپله معنا مبني ده، مجامع زید جمع کیدلو، و از قال موسیٰ لبطانو لا ابرر حتی ابلغم مجمع البحرین، اندیا پکولا مجمع زیاده جمع کیده کلی چیوی موسیٰ علیہ السلام پر زوان مرگری تا نپریم دم زبا در کمت تر دیش ورسی کم زیاده جمع کیده نو در دو دنیا برو تو یا برزم دم دیر زمارا نو مجمع آر مجامع زیاده جمع کیده نو در مانا نگلی در مجامع ارزان آغا زیاده جمع کیده نو در کینی در بغض آو در دشمنی از غان جمع را کینی دوی بغض آو عداوت دوی در مانا مغلی را او در تا مانا مرادا او کنای رسن در زرن را ذکر زرن را که رسری در شاعت را که دشمنی را پدرکی او دشمن کینا بغض عداوت در پدرکی اس پتے ہیں کہ دا مانا مراد ہے مانا مراد کو جڑ نہ دی کر وجہ جو لا زاد زید جمع کی دل دے کیرو جڑا جڑ نہیں او دا قلوب دا جڑ نہ دا موصوف دے زڑ دا موصوف دے اور دس پتے کے کہ صفات دا عداوت بھی کہ دا حسد بھی کہ دا صفات دا محبت بھی کہ دا سری کرے دا مانا مراد دا کہ رب کلے موصوف بھی کہ دے کی موصوف دے او کله به دا معنا مراده دا معنا کېنمکیانهو دا به کله نسبت وي د نسبت دپاره مثال لکه ته د زید په باره کښې وې مثال به ته ورکړو چې المجدو بین توبیه المجدو بین توبیه ته وې المجدو بزرګي بین توبیه د زید د دو جامو په منځ کښې ده بزرګي د زید د دو جامو په منځ کښې ده یو د دې نه مقصود څه دی ستا معنا مراده څه ده نسبت د بزرګۍ زید ته کول چې د زید دپاره بزرګي ثابت ده او زید ته د بزرګۍ نسبت کوي د دې مقام کښې معنا مراده هغه بکنیرهو هغه نسبت دی یا ته ووایې الکرمو تحت ردائه الکرمو تحت ردائه کرم صفا عزت تحت ردائه دا د زید د څادر د لاندې دی مقصود ته دی زید ته د کرم او د سخاوت او د عزت نسبت کول ځکه چې یو شی د چا د دوو کپرو په منځ کښې یا د چا د کپرې او د څادر د لاندې د دې مطلب دا دی چې دغه انسان د دې شي مالک دی او دغه انسان په دې شي باندې پوره قبضه ده نو ته وایې بزرګي خو د زید د دوو کپرو په منځ کښې ده مطلب څه دی مانا بزرګي نسبت زید ته کېږي د زید دپاره ثابت ده یا الکرم تحت ردائه یا لکه وایي وایي ستا غوندې علم خو زما په دې مخ کښې جیب کښې دی دا کنایه ده او مجنی انهو مانا مراد څه ده مانا مراد یې نسبت دی لکه دې مقام کښې الکرم تحت ردائه بیا د کنایې لپاره دوه معنی وي یو اصلي معنا وه یو هغه معنا مراد وه مجنی انهو اوس دا لفظ د دې نه چې ته مجنی انهو هغه غیر موضوعلهو معنا مراد کې نو کله به دغه معنا ډایرکت مراد کېږي او ذهن ته به راځي منځ کښې به څه نورې واسطې نه وي او کله به ډایرکت ذهن ته نه راځي بلکې په منځ کښې به یو واسطه یي یا به دوه درې واسطې هغه واسطې به کله ښکاروي جلد په انسان ته معلومېږي او کله به هغه واسطې خطې وي پټې به یي جنګ کښې به نه معلومېږي نو دا واسطې به په کښې وي که نه به یي او واسطې به ښکاروي که پټې او خفې به یي په دې اعتبار باندې د کنایې تفصیل څلورو اقسامو ته کېږي یو ته تلویح وایي دویم ته رمز وایي او درېم ته تعریض وایي څلورم ته اشاره وایي ته خو درې ذکر کړي دي څلور تلویح رمز اشاره او تعریض تاریخ اوس ذکر کړی دی بیا تلویح څه ته ویلی کېږي تلویح تمیز دې ته وایي چې دا لازم او د بلزم دواړه مخکې موږ ویل په کرایه کې دوه معنې دي، یو اصلي معنا او یو معنا مراده وه. دا اصلي معنا نه ده، دا ملزوم دی. او هغه تا چې پې مراد کړې ده مجنیانو، هغه ورته څه ده؟ لازم ده. نو کله به دې لازم او د ملزوم په منځ کښې معنا د خپلې معنا او د هغه بلې معنا په منځ کښې واسطې ډېرې، چې کله پکې واسطې ډېرې نو دغې ته تلویح وایي. تلویح لکه ته وایې چې زید کثیر غمالی، زید کثیر غمالی، زید ایرې ډېرې دي، د زید ایرې هغه ډېرې دي. نو ګوره په دې مقام کښې ستا مقصود څه دی؟ ستا دا خپله معنا نه ده مراده، بلکې سخاوت دی. ستا مقصد دا دی چې زید کریم، زید سخي دی. خو دا خپله معنا چې ملزوم ده ډېروالی د ایرو، د دې او د هغه بلې معنا په منځ کښې چې هغه ورسره لازم ده چې سخاوت دی، واسطې دي او ډېرې دي. او واسطې څه دي؟ هغه دا دي، ته وایې زید سخي دی. ولې؟ ځکه د زید ایرې ډېرې دي. ایرې ولې ډېرې دي؟ ځکه چې اور ډېر بلې، اور ولې ډېر بلې؟ ځکه چې پخلی ډېر کوي، پخلی ولې ډېر کوي؟ ځکه چې خوراکیان ډېر دي. خوراکیان ولې ډېر دي؟ ځکه بیماري ډېر کېږي، خپله خو خاردات کم دی او کډه کمه ده. دا دومره ډېر مېلمانه او کره ولې راځي؟ ځکه چې سخي دی که نه. ورنه بخیل به د غریب د حکامت راختي دي. پوه پوه شوئ؟ نو واسطې په کښې ګڼې دي، ډېرې دي. نو دې ته تلویح وایي. او اوس دې ته وایي چې د لازم او د منظوم په منځ کښې واسطې یا په بالکل نه وي، یا واسطې وي په هغه په نه شي سار وي لږې وي چې بالکل په کښې واسطه نه وي. لکه ته فلان معرض الخفا، دا فلانې خو پلنڅټی دی. ګوره ستا مقصد څه وي؟ ستا د هغه قمقلتوب ښکاره کوي چې فلان احمقو، دا فلانې ډېر قمقل دی. ټیک ده؟ نو د سر د پلنوالي سره قمقلوالی څه دی؟ لازم دی. پرې پوه شي. او د دې لازم او د منظوم په منځ کښې واسطې بالکل نه شته، ځکه ډایرکټ انسان ذهن ته راځي چې او څنګه یو ګوندې راکړي. آخر یو ګوند ته کړې دی. ښه ښه دا دې مجلس کښې څوک نشته. ښه څه وه، هر یو داسې ووایه چې ما یادې. او یا پکې واسطې وي خو هغه به لږې قلیلې به یې، داسې ډېرې واسطې به نه وي. لکه ته یو سړي قمقلتوب بیانې، د ته وې فلان عریض مثال د فلانې هغه بالغ سر دی چې وي هغه ډېر پلن دی. اره که دومره پلن بالغ ولې سر ته وي دي؟ ځکه چې څټې پلن دی، څټې ولې پلن دی؟ لکه قمقل دی. نو ګوره دې کښې واسطه راغله، خو معمولي غوندې واسطه ده، ډېرې واسطې په کښې نشته. دې ته نه وکړي سړي چې پرلوي د دې مطلب دا دی. لکه تصیر لنته کتاب پرېږدو که نه، یو دلیل په دلیلونو کښې هغه تجربه ده، مشاهده ده. لکه دا خلکو د دې و د مخې نه ډېره داسې تېره شوې ده چې چا کوندې غټي هغه اکثر قمه کوي، او ډېر کله داسې چې کوندې غټي او هغه ډېر زیات هوښیار وي، په هغه شار نادرې او سر پکښې ور تاسو ته ما ویل وایي چې په شار نادر باندې قیدې نه ماتېږي. قیده کله نا کله نه وي، داسې چې ډېره وي اکثره چې سر یې غټي که نه، وایي د ده ذهن تېز دی، حافظه تېزه ده.
انا